تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
خغلی ډاکټر صاحب افتخار احمد به هم نړۍ مننه چې موږ سره خبرې کوي. تاسو سرمی شوي ما. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هم تاسو سره مننه کوم چې ما سره مرتبه کړنی او الله تعالی دې تاسو اجر درکړي.
مننه ډاکټر صاحب افتخار به هم تاسو له وخت او ډیرو مهمو مسایلو باندې نن غواړم چې تاسو نظر واخلم. لومړی دا چې نن د روژې مبارکه میاشت وروسته ورځ او سبا چې د دفتر اعلان شوی دی، ولې دغه اعلان دفتر ځینو هیوادو لا تر اوسه نه دی کړی، ولې آسټرالیا دغه اعلان څلور پنځه ورځې مخکې وکړ؟ ډاکټر صاحب محترم، تاسو د آسټرالیا د امامانو ملي شورا غړي هم یې چې دغه اعلان تاسو وکړ، دا د حلال رویت په اړه باندې ډاکټر صاحب کې اوسه معلومات راکړي چې آسټرالیا په کوم اساس څو ورځې وړاندې هر کله دا اعلان کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا چې دغه مسله نن وخت کې د ډیرو مهمو مسایلو څخه ده. د هلال رؤیت په اړه باندې باید زه دا وضاحت وکړم د اوریدونکو ته چې د هلال یا وقت د رمضان داخلېدل یا د رمضان خلاصېدل دغه ټول د هلال پورې تړاو لري. موږ تاسو کولای شو چې رمضان د اثبات لپاره چې رمضان دی سبا یا نه دی، یا سبا شوال یعنی اختر دی که نه دی، دا د درې لارو نه ثابتېدلی شي. نو یو د هلال رؤیت دی. هلال رؤیت په دې معنی چې سړی هلال وګوري چې دغه د شعبان خلاص شو، رمضان شروع شو، او دا د رمضان خلاص شو، د شوال سپوږمۍ یا هلال ولیدل شو. نو دا رؤیت دی. اما د رؤیت په اړه باندې هم بیا علما نظریات لري چې دا رؤیت څومره خلک باید هلال وګوري. نو ځینو روایتو کې یو نفر شاهدي هم قبول شوی ده، د دوه نفرو هم کله کله قبول شوی، او ځینو روایتو کې بیا یو مجموعه هم ذکر شوی ده. ځکه کله چې اسمان صاف وي او ورځ نه وي، نو یو نفر چې ګوري ولې بل نفر نشي لیدلی؟ یا په یو هیواد کې به دېرش میلیونه نفر اوسېږي، په دې دېرش میلیونو کې به یو نفر له فقط دا هلال کتلی شي، ولې دا دېرش میلیونو کې نور خلک نشي کتلی؟ نو دغه ټول هماغه سوالونه دي چې بیا ذهن ته راځي. ځکه دا بیرته هماغه یو ګماني مسله راځي. کېدای شي یو سړی حقیقتا هلال لیدلی وي، کېدای شي یو حقیقتا هلال نه لیدلی، تخیل کړی یا بل شی لیدلی دی. خو خلاصه دا چې د رمضان د ثابتولو دپاره یا د اختر د اثبات دپاره یو لاره د هلال رؤیت ده. دوهمه لاره هغه د شعبان د میاشتې دېرش ورځې پوره کول دي. په هغه صورت کې کچیرې مثلا آسمان ورځ وي یا هلال ورځ هم نه وي، هیڅ مشکل هم نشته، خو چا ونه شو کتلی، نو دوی به د شعبان میاشت دېرش ورځې پوره کوي تر څو بل ورځ رمضان شي. نو همدغه رقم د رمضان میاشت کې دی. که چا سپوږمۍ هلال ونه لیده، نو دېرش ورځې به پوره کوي، بیا بل ورځ باندې به اختر کوي. او درېیمه لاره چې ده هغه بیا د هلال سارنه ده، د هغې حساب نیول دي. خو دغه حساب چې نیول کېږي باید د شعبان د میاشتې نه مخکې حساب خلکو نیولی وي چې شعبان څه وخت داخل شو، شعبان څو ورځې دوام وکړه، رمضان باید په کوم ورځ باندې شي، رمضان څو ورځې دوام وکړه، نو شوال په کوم ورځ باندې داخل شي. دغه ټول هغه دقیق حساباتو ته او ځینې ماهرینو ته اړتیا لري چې هغوی په دغه هلال باندې پوهېږي، او هلال سره دوی همیشه سروکار لري. د هلال هغه ځای پېژني، کوم ځای کې طلوع کېږي، کوم ځای کې غروب کېږي، د شپې چېرته وي، د ورځې چېرته وي، سهار چېرته وي، دا ټول هغه د هلال هغه حرکات او سکنات دوی ته معلوم وي. اوس وخت خو داسې شوی دی چې موږ تاسو ژوند دا ټول چتونو لاندې ژوند دی. آسمان ته کېدای شي میاشتې میاشتې هم تېر شي، آسمان ته نه ګورو پورته، مګر دا کوم خلک چې پخوا د دښتو او صحراو کې اوسېدل، د دوی ټول ژوند او کاروبار هم دغه هلال پورې تړلی، او دوی سره به کار کوو. نو خلاصه دا چې دغه د رمضان اثبات او د اختر اثبات د درېو لارو نه کېدلی شي. یا د هلال رؤیت دی، یا د میاشتې دېرش ورځې پوره کول دي، او یا د هلال سارنه ده چې د هغې ورځې او حسابات سړی ونیسي چې دا دقیق معلومېږي. نو بیرته راځو د فتوا کونسل ته، دلته د امامانو ملي شورا، او بیا چې هغه خپل یو فرع لري د امامانو د فتوا شورا. نو دغه فتوا معمولا د فتوا کونسل ورکوي. نو فتوا کونسل چې همیشه یو هفته مخکې یا پنځه ورځې مخکې دا خپل فتوا وړاندې کوي، دې لپاره چې هغه خلک دغه غربي هیوادونو کې یا استرالیا کې اوسېږي، د دوی چون ژوند ډېر مصروف ژوند دی او ټول کاروبار پورې تړلي خلک دي، نو دوی باید مخکې نه خپل ځانونه آماده کړي، رخصتۍ واخلي، هغه اختر دپاره خپل ترتیبات ونیسي. ځکه مسلمانان خو بیا اختر پر ورځ اکثر عموما دا یو ورځ رخصتي کوي. نو هسې نه چې بیا اختر یو دم ورته اعلان شي او دوی هلته د خپل دفتر یا ساحي کاري ساحو څخه اجازه نه لري، بیا دوی ته مشکلات پېښېږي، دفتر منځل لپاره دوی ترتیبات نیسي. نو مخکې نه دوی ورته دغه اعلان کوي. نو دغه اعلان په کوم اساس باندې کوي؟ دلته د استرالیا د امامانو ملي شورا او فتوا کونسل نو دوی په دغه خپل اعلان کې هغه فلکي ادارو په فتوا باندې عمل کوي. فلکی ادارے پدی مانا چوس استرالیا کے دیر پر مختلف ایڈاس ادارے شتا چھے دوی فلکیاتو سر و سپگمائی سر دے سر کار کے وی اس کو دا سی دے ٹکنالوجی وقت دے چھے انسان سپگمائی تا قتل دے نو دا سی کارو نا انسان کردے دے چھے دے انسان خپل عقل اور طبیعت حیران پتے کی خدا تو لہما گا علوم دے چھے اللہ تعالی انسان تا ورکڑے دا استعداد انسان تا ورکڑے دے نو پا استرالیا کی چکم دے فلکیاتو اداری دی او د نړیوال سطح باندې چې کوم د فلکیاتو ادارې دي نو د استرالیا فتوا کونسل او د امامانو ملي شورا هغه سره په ډېر نږدې رابطه کې وي د هغو نه جدي او دقیقه فتوا اخلي چې د سپوږمۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي. نو هغو دغه موږ ته بیانوي چې آیا په دغه ورځ باندې د هلال د لیدلو امکان شته یا نشته. نو دوی چې کله دغه فتوا ورکړي چې مثلا په دغه ورځ باندې اوس مثلا تېره ورځ جمعې ورځ وه نو په دغه کال باندې دغه ادارو دغه فتوا کونسل ته دا وویل چې د جمعې په ورځ باندې دغه نوې سپوږمۍ یا هلال د لمر د غروب څخه 10 دقیقې مخکې غروب کیږي. نو دا چې د لمر څخه مخکې غروب شي د لمر څخه وروسته د هغې د لیدلو امکان اصلا نشته د نړۍ په هیڅ ګوټ کې. نو دا چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې د سپوږمۍ یا د هلال د لیدلو امکان نه وي نو باقی اوسو کو کټګوري هم ځان په پزابوي خو هغه نشي کتلای ځکه اوسو کې د فلکیاتو ادارو د پیشګویان یا د دوی د حسابات دومره دقیق دي چې یو ثانیه تفاوت نه کوي. او په دې استرالیا کې تقریبا د 45 کال کېږي چې دوی همیشه د فلکي ادارو فتوا باندې عمل کوي. نو تر اوسه پورې هیڅ سوار داسې نه ده شوی چې دوی هغه فتوا غلطه ثابت شوی وي. نو په دغه اساس باندې دوی هم دغه جمعې پر ورځ ویلو چې د جمعې پر ورځ باندې امکان د هغه نشته. نو په دغه اساس چې امکان د لیدلو نو د شنبې ورځ چې نن ده نو دغه دیرشمه متمم یا تکملونکې د رمضان د میاشتې ده او بنا اند یک شنبې پر ورځ باندې اختر دی. او تاسو به هم خبر شوي یاست چې بیګا سعودي عربستان هم اعلان وکړ چې دغه نن ورځ د روژې تکملونکې ورځ ده. هغو هم ونه شو لیدلی سپوږمۍ نو هغو هم سبا د اختر فتوا ورکړي. مونږ تاسو بیا که اسلامي تاریخ ته وګورو د اسلام په ابتدا کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې مبعوث شو مشرف شو نو هغه وخت د عربان اصلا د هلال یا سپوږمۍ په دسارونو د شانو باندې دوی نه پوهېدل. او هغه وخت کې د ټکنالوژي وسایل هم نو نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو حدیث شریف کې فرمایي چې ان امه امیه لا نكتب ولا نحسب. مونږ داسې یو امت یو چې نه لیکلو باندې پوهېږو او نه په حساب باندې پوهېږو. دا د هغه وخت خبره کوي که نه. نو ځکه اسلام په تعلیم باندې او په ټکنالوژي باندې او په حساب باندې په دې ټولو شیانو باندې اسلام ډېر زیات ټینګار وکړ چې هغه اسلامي امت د دغه حالت نه وباسي او دوی یو ډېر پرمختللی امت ته تبدیل کړي چې هماغه څه وشو. الحمدلله مسلمانان په هر ډګر کې ډېر پرمختللي کارنامې لري او اوسنۍ د ساینسي علومو ته که ګورو د دوی هغه اساس کې د پخواني مسلمانانو ډېر غټ رول په دې کې شته پروت دی. نو په دغه اساس چې هغه وخت کې خلک په دې خط او کتابت باندې په دې حساب باندې هم نه پوهېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته داسې یو اسانه وسیله وښودله چې د دوی هغه استعداد او د دوی توانمندي هغه کولی شو. نو دوی ته وفرمایل چې تاسو د سپوږمۍ یا د هلال په لیدلو سره روژه ونیسئ او د هلال په لیدلو سره روژه ماته کړئ یعنی اختر وکړئ. نو دې نه غیر بله وسیله هغه وخت نه وه چې دغه انسانان ورته لاسرسی ولري یا هغه نه استفاده وکړي کار واخلي. نو اوس وخت کې که موږ تاسو وګورو دا د سترګو لیدل چې دی دا ګماني لیدل دی کېدای شي اوس وخت حقیقتا یې ونی یا اوس وخت یې ونه ویني مګر د فلکي ادارو دغه پیشګویان یا د دوی دغه علمي څېړنې چې په ساینس باندې او په تحقیقاتو باندې او ټکنالوژي باندې ولاړ دي دا ډېر دقیق دی. دا یقیني دی او د سترګو لیدل ځواني او ګماني دی امکان لري چې سترګه خطا شي خو د دوی دغه حسابات نه خطا کیږي په دې باندې. نو ځکه مولانا به فرمایي چې اوس وخت کې نو قیاس هم ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ د سترګو لیدل ته اعتبار ورکوي نو د ساینس او ټکنالوژي او په دغه وسایلو په اساس چې موږ تاسو ته د سپوږمۍ معلومات کیږي نو دې ته ولې به اسلام اعتبار نه ورکوي. بل دا ده چې اوس وخت د موږ تاسو د مسلمانانو یو وحدت ته اړتیا لرو چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان باید متحد شي. دغه اخترونه زمونږ تاسو لوی اختر زمونږ تاسو عرفه ورځ دغه شین ټول باید متحد وي او د دغه اتحاد لپاره یوازینی وسیله همدا ده چې د فلکي ادارو دغه پیشګویانو باندې عمل وشي. نو په دې سره کولای شي چې ټوله نړۍ په یو ورځ اختر وکړي په یو ورځ باندې روژه ونیسي اما دا که هر څوک خپل هلال په خپل سترګو باندې تعقیبوي، یعنی نن هم ما یو اعلان ولیده چې یو اسلامي مرکز خپلو خلکو ته ویلو چې تاسو نن ماښام سپوږمۍ ته کښېنئ وګورئ، که سپوږمۍ مو ونه لیدلې بیا پشنبې پورې دفتر وکړئ. نو په دې معنا کېدای شي اسمان نن ورځ دا د باران ورېږي مخامخ ماته معلومېږي، نو که نن ورځ هم دوی سپوږمۍ ونه ګوري نو دوی به بیا سبا بیا ورته کښېنو، کېدای شي دا درې ورځې نور هم دوام وکړي دا سلسله. نو په دغه اساس سپوږمۍ به په هوا کښې موجوده وي، خو زه به یې نه ګورم، تاسو به یې نه ګورئ، بل څوک به یې نه ګوري. نو په دغه اساس د وحدت تقاضا همدا ده چې دغه وخت کښې هغه یقیني پیشګویانې د فلکي ادارو چې موثقه ادارې وي او په خپل هغه حساباتو کښې دقیق د هغو باندې هېڅ شک او شبهه نه وي، او بل دا ده چې اوس وخت کښې زمونږ او تاسو دغه ټول عبادتي مسایل هم قمري میاشتو پورې ارتباط لري، نو ولې دغه مسله په رمضان کښې رامخته کېږي، په دې نورو میاشتو کښې نه رامخته کېږي؟ اوس حجم د دغه فلکي ادارو په فتوا باندې کېږي، حج کښې څوک سپوږمۍ ته نه ګوري، د فلکي ادارو په فتوا عمل کوي. زمونږ او تاسو دا ټول د میاشت کښې دا دولس میاشتې قمري میاشتې همدغه د فلکي ادارو په فتوا باندې د زمونږ لمونځونه او دا نور مسایل ټول، نو هغه وخت کښې دا مسایل نه بحث کوي، خو فقط دغه ځای کښې بیا ذهن کښې یو تشویش پیدا کېږي چې ولې
ډېر زیات ښو ټکو ته مې اشاره وکړه. او ډاکټر صاحب محترم، دا موضوع مو ډېره ښه روښانه کړه، ټول اړخونه مو ورته واضح کړل. یو بله مسله چې زمونږ اورېدونکو لپاره به هم ډېر زیات په زړه پورې وي، د هغه امامانو شورا چې تاسې ذکر وکړه او غړیتوب یې لري، او دغه فتوا د شورا غړیتوب هم تاسو لري. ډاکټر صاحب، تاسو په استرالیا کې هم یو فتوا خپره کړه، البته دغه شورا، چې هغه د اختر لمانځه اجازه په کورونو کې ورکړه شوه، چې آیا دا لومړی ځل و چې داسې کار شوی دی، یا وشو، او یا پخوا هم تاسې د داسې یو حالت شاهده وئ؟ او که چیرې دا کار شوی وي، آیا دا ټولو مذاهبو لپاره دا د منلو ده په اسلام کې؟ دننه
په دغه اړه باندې باید اول ووایم چې دغه د کرونا وایروس او وبا چې خپره شوې، الله تعالی دې دغه زمونږ تاسو د مهم څخه ورک کړي او ټول انسانیت ته د شر څخه نجات ورکړي. نو دغه کرونا وایرس ډېر مشکلات هم ایجاد کړي دي، مګر په ځمن د مشکلاتو کښې ډېر نوي مسایل او ډېر علمي مسایل هم راښکاره شول چې خلک په هغې باندې نه پوهېدل، اوس دا یو سبق شو چې هغې باندې باید وپوهېږي. نو په دغه اړه باندې زه دوه نقطو ته اشاره کوم. یو خو د خپل د اختر لمونځ څه حکم لري، او بل دا ده چې د اختر لمونځ په کور کښې څه حکم لري. نو د اختر د لمانځه حکم په اړه باندې علما مذاهب د دلایلو په رڼا کښې اختلاف لري. امام احمد رحمه الله د حنبلي مذهب، دوی وایي چې د اختر لمونځ فرض کفایي دی. فرض کفایي په دې معنی لکه د جنازې لمونځ، که یو تعداد مسلمانان د اختر لمونځ وکړي، نور یې چې ونه کړي، نو په هغو باندې بیا باک نشته، ګناه نشته. نو په دغه قول کښې که دغسې شرایطو کښې یو تعداد مسلمانانو د دنیا په یو ګوټ کښې لمونځ وکړي، نور نه ګناهګارېږي په دې باندې د هغو په قول. بیا امام شافعي او مالکي مذهب، دوی وایي چې دا سنت دی. سنت په دې معنی دا ده شو لکه یو نفلي لمونځ غوندې، که چانه پاتې شو بیا پروا نه کوي، اما کول یې سنت دی او اجر انسان اخلي. او دوی هم دلیل ځان ته همدا نیسي چې یو صحابي اعرابي یو سهرانشین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، هغو ته ویل چې رسول الله ماته اسلام وښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا پنځه بناوې وښودلې چې لمونځ، روژه او زکات او حج. هغه ویل چې رسول الله زه په بل شي باندې هم مکلف یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نه، ته نور مکلفیت نه لري، مګر دا که چیرې نفل کوي. نو دوی بیا دا وایي چې دا د اختر لمونځ هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته په هغه پنځه شیانو کښې نه دی ذکر کړی، نو اختر لمونځ هم نفل کښې شاملېږي. نو په دغه اساس دا سنت دی، که چا وکړه نو اجر به واخلي، که چا ونه کړه باک ورباندې نشته. اما حنفي مذهب چې افغانستان کښې او دغه منځنۍ آسیا کښې او د خواشا کښې رایج دی، او دلته استرالیا کښې هم یو کافي تعداد مسلمانان حنفي مذهب تعقیبوي، نو د حنفي مذهب په اساس باندې دا د اختر لمونځ واجب دی، او واجب عیني دی. په دې معنی چې هر فرد په دې باندې مکلف دی، داسې دی لکه د فرض غوندې. واجب او فرض تر منځ ډېر کم توپیر دی. واجب د سنتو نه مقام پورته لري او د فرضو نه ښکته دی، تفصیل ته زه نه ځم. نو دوی وایي چې دا واجب دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر لمونځ همیشه کړی دی، هېڅکله نه دی پرېښودلی، په جماعت سره کړی دی، او تاکید هم په دې باندې شوی دی. حتی چې زنانه به هم اختر لمانځه ته عیدګاه ته وړلې ځان سره، هغه ماشومان به هم وړل، خپل نارینه به هم تلل، حتی هغه زنانه چې دوی به د حیض او نفاس په حالت کښې وي، دوی به هم عیدګاه ته تللې، البته مونځ به یې نه کوه، یو ګوښه کښې به هغه ثواب پرې شریکېدلې، دعا به یې خطبه به یې اورېدله. نو په دغه اساس حنفي مذهب وایي چې دا واجب دی. اوس راځو دې نقطې ته، که د اختر لمونځ پاتې شي یا څوک یې په کور کښې وکړي، دا څه حکم لري؟ په دغه اساس باندې جمهور علما دا وایي که چانه د اختر لمونځ فوت شو، پاتې شو په یو عذر باندې، یا د یو مرستیا په سبب، یا په هر شکل باندې، یعنی د اختر جماعت نه تېر شو، دغه نورمال حالات یادوم تاسو ته. نو په نورمال عادي حالاتو کښې که چانه د اختر لمونځ پاتې شو، نو دی د په خپل کور کښې وکړي. دا د جمهور د اکثریت علما نظر دی او دوی دلیل هم ځان ته دا نیسي چې دا کار په اسلامي تاریخ کې شوی دی او هغه هم د داسې یو چا په واسطه باندې چې انس بن مالک رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ملګری دی او داسې صحابي چې دولس کاله یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې خدمت کړی او دولس کاله یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زده کړه کړې. نو دا مبارک به کله چې دنه د اختر لمونځ پاتې شو بیا به ده په خپل کور کې خپله کورنۍ زنانه ماشومان هلکان او لورګانې ټول به سره راټول کړي ده به بیا په کور کې ورته د اختر لمونځ جمع ورکوله. نو دغه حدیث ثابت دی صحیح بخاري کې دی. په دغه باندې نو اکثریت علما په دې فتوا ورکوي چې کچانه د اختر لمونځ پاتې شو په هر علت باندې وي د جمهور علما په قول د خپل کور کې بیرته هغه په جماعت سره ترسره کولی شي. ځکه بیا شافعي مذهب کې هم دا وایي چې د اختر لمونځ چون سنت دی دغو په قول باندې نو سړی کولی شي چې یوازې وکړي، سړی کولی شي چې په جماعت سره وکړي، په کور کې هم کولی شي، په عیدګاه کې هم کولی شي. اما حنفي مذهب بیا دا وایي چې د اختر لمونځ دپاره جماعت شرط دی، باید په جماعت کې وشي، منفرد یوازې نشي کولی. نو جماعت په څومره کسانو باندې کېږي؟ د جماعت کمترین تعداد درې نفره دی، که یو نفر امام وي او دو نفر ورسره مقتدیان شي دوی درې نفره دي، جماعت ورته ویل کېږي، دوی د اختر لمونځ کولی شي. دغه عادي حالاتو کې دي. اما اوس راځو داسې حالاتو ته چې موږ تاسو داسې وضعیت کې قرار لرو چې دا د ویروس د انتشار خبره هم ده، د نفس د ساتنې خبره هم ده، او موږ تاسو ته شریعت په د نفس پر ژغورنې باندې او ساتنې باندې ډېر کلک ټینګار کړی. نو د ایمان څخه وروسته د نفس ژغورنې ته اسلام ارزښت او اهمیت ورکوي. نو دا چې تجمعات موږ تاسو نشي کولی، قوانین هم ممانعت کوي د دې نه، نو هم باید مسلمان د قوانینو رعایت وکړي، د خپل نفس ژغورنه هم باید وکړي، صحیح تدابیرو ته هم باید نظر ونیسي، او خپل دین باید هم ترسره کړي. نو دغه ټول سره نشو سی یوځای کېدلی. که ته خپل دین ترسره کوي، مسجد ته راځي، مسجد کې اجازه نه لري ځکه هلته د خطر د نفس دی، قانون اجازه نه ورکوي. نو دغسې استثنایي حالاتو کې نو بله لاره نشته، یا به د اختر لمونځ پرېږدي، یا به لمونځ کوي. نو که لمونځ کوي خو بیا کور نه اگر بله چاره نشته، کور کې باید وشي. نو د اختر لمونځ باید پاتې نشي. ولې پاتې نشي؟ ځکه د اختر لمونځ بدیل او عوض نه لري. که د جمعې لمونځ د یو چانه پاتې شو، خو بدیل د ماسپښین لمونځ دی، د هغې په عوض څلور رکعته ماسپښین لمونځ کوي. که د اختر لمونځ پاتې شو، بیا دا بدیل نه لري، عوض نه لري. نو دا چې عوض نه لري، باید د اختر لمونځ وشي. او حتی که هیڅ چاته د جماعت زمینه نه په کور کې برابره شوه، او نه داسې څلور پنځه نفرو په تجمع کې برابر شو، او مساجد خو بندې تړل شوي دي، نو په داسې حالاتو کې بیا د انفرادي هم کولی شي. د اسلامي شریعت روحیه همیشه په دغه فرعي مسایلو کې په اسانتیا باندې ولاړه ده. او موږ تاسو ته قرآن عظیم شان هم فرمایي چې ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله عز وجل پر تاسو باندې په خپل دین کې حرج او مشقت نه دی ایښودلی. او موږ تاسو په فقه کې یو قاعده هم لرو چې الامر اذا ضاق اتسع، کله چې تاسو یو تنګۍ سره یو مشکل سره مخ شئ، نو تاسو ته شریعت هغه د رخصت او د اسانتیا دروازه خلاصوي. نو په دغه استثنایي حالاتو کې ټول علما په دې باندې جواز ورکوي چې په کور کې د اختر لمونځ جواز لري، باید وشي، او بهتر ده چې په جماعت سره وشي. اما کچېره جماعت سره حداقل درې نفرو باندې هم کچېره ونه شو، نو بیا انفرادي هم لمونځ باید وشي. نو دا مګر د اسلامي شریعت هغه روحیه او اسانتیا موږ تاسو ته ښایي، ځکه یو طرف نه به سړی دغه مشکل کې وي، بل طرف ته به لمونځ پرېږدي، نو
ډېر ښه. ډاکټر صاحب محترم، زما وروستۍ پوښتنه ده، کلنډۍ ماته دا هم وایي چې اختر داسې یو رسم ده چې ډېر مسلمانان ډېر کورنۍ د یو بل احوال اخیستو ته ورځي، اختر مبارکۍ ته ورځي یو بل کور ته. دغه شته قوانین څومره مهمه دی مسلمانانو لپاره چې دوی پر ځان باندې عملي کړي، او د دې ماتول به څه معنا ولري؟ یعنی دین اړخ نه
کله چې موږ تاسو د خپل یو عبادت لپاره مسجد ته نزو، یو عبادت په اجتماعي شکل باندې چې واجب دی او جماعت ورته شرط دی، هغه پرېدو او په خپل کور کې لمونځ کوو، نو آیا د کورنۍ تبادله زیارت یا یو بل ته ورتګ وخت مبارکي فزیکی شکل باندې ورکول به داغونه ډېر مهم وي؟ نه ده مهم، ځکه دا د نفس ژغورنه فرض ده. او په داسې حالاتو کې باید مسلمانان د قوانینو ډېر جدي پابندي وکړي، ځکه د نفس د ژغورنې او د حفاظت مسله ده. خدا نه خواسته یو سړی به د بل چا کور ته اختر مبارکۍ ته ورځي، نو دی به دا مرض هلته انتقالوي، نور خلک پرې مبتلا کوي، یا به خدا نه خواسته هلته څوک مبتلا وي، دی هغه مرض خپل کور ته راوړي. نو په دغسې حالاتو کې که قصدن یو څوک دغه کار کوي او دی په دغه مرض باندې مبتلا کېږي او دی بیا مړ کېږي، نو علما وایي چې دی یموت موتة الجاهلية، دی د جاهلیت په مرګ باندې مړ کېږي. او همدارنګه که بل چاته دغه مرض انتقالوي او هغه په دغه مرض کې مبتلا کیږي، وفات کیږي، نو د تقریبا دغه په قتل او وژنه کې شریک ګڼل کیږي. نو په دغه اساس باندې مسلمانان باید ډېر جدي دغه مسله ونیسي او په دغه دفتر کې فقط هغه تلیفون باندې یو بل ته د دفتر مبارکي باندې اکتفا وکړي او دغه دفتر خوشحالي باید خپل کور کې فامیل سره او کورنۍ سره تېر کړي.
په رښتیا تاسو خپله دنده ترسره کوي او مسؤلیت مو ادا کړی دی. نړۍ مننه ډاکټر صاحب افتخار احمد، ډېرو مهمو مسایلو باندې مو ډېره ښه رڼا واچوله. نو په دې هیله چې زموږ د اوریدونکو د پام وړ هم ګرځېدلی وي او تاسو مخکې له مخه د اختر مبارکي هم وایم او خدای دې د باقي دغه روژه چې د نن ورځ وروستۍ ورځ یې ده دا هم د خدای په خیر تېره کړي پر تاسو.
امین تاسو نام ډېر زتمننه، الله تعالی دې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته هم دغه اختر نیک او مبارک وګرځوي. الله تعالی دې د ټولو طاعتونو عبادتونو روژې تلاوتونو او ذکر او دعاګانې قبول کړي. الله تعالی دې د همدغه آخري شیبو د رمضان په برکت سره دغه وایروس او دغه وبا د ټولو انسانانو سره سره لري کړي.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی ماته اړبي خاطرې نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.